د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه د تر شنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. اسمت څاروان د خبرونه کوربه دی چې په سوشيبو کې استودیو ته راځي. په نننۍ خبرونه کې پر خصوصي پوهنتونونو د نجونو د پوهنتوني زده کړو د بندیز پر اغیزو خبرې کیږي. د خبرونه ورسته راځي، خو د شیبه زه احمد تکل تاسو د خبرونو لنډیز اوروم. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وایي که څه هم د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اقداماتو په ترڅ کې د روغتیایي مؤسسو کارکوونکي مستثنا دي، خو وایي دوی ته د کار د دوام لپاره هیڅ راز رسمي ډاډ نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت نږدې درې اونۍ مخکې په کورنیو او نړیوالو خیریه مؤسسو کې د ښځو کار غیر شرعي وباله او بندیز یې پرې ولګاوه. بیان زیاتوي د ایم ایس ایف له 50% ډیرې روغتیایي کارکوونکي ښځې دي چې 900 تنه ډاکترانې، نرسانې او نور متخصصان پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو کې د ښځو پر کار د محدودیت له کبله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي که په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د دریو اونیو له تیریدو وروسته د دې محدودیت اغیز په ټول افغانستان کې محسوس دی. IRC پرون په یو بیان کې وویل د ښځینه کارکوونکو له ګډون پرته نشي کولی اړ خلک تشخیص کړي او هغوی ته لازمې مرستې ورسوي. IRC یو ځل بیا ټینګار کړی چې په ټول افغانستان کې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ګډون یوه عملیاتي اړتیا ده. د کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي څو د مرستندویو ټولنو ښځینه او نارینه کارکوونکي خپلو دندو ته دوام ورکړي. د افغانستان د برښنا شرکت د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د پرچاوي خبر ورکوي. د شرکت بیګا په خپل ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. د برښنا شرکت د دې ستونزې علت په ازبکستان کې تخنیکي عوارض بللې دي. د بیان له مخې د ازبکستان د برښنا مسؤولو چارواکو ډاډ ورکړی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. افغانستان خپل د اړتیا وړ څه باندې 80% برښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د ایران حکومت ایرانی الاصل برتنوی علی رضا اکبری اعدام کړی دی. د ایران د قضا اړوند میزان خبری آژانس نن پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې اکبری د برتانیا د استخباراتو لپاره د جاسوسۍ، فساد او د ایران د ملي او بهرني امنیت پر ضد اقداماتو په خاطر په اعدام محکوم شوی و او نن اعدام شو. ایران پر اکبری تور لګولی و چې برتانیا ته د جاسوسۍ په بدل کې د $2 میلیون معادل پیسې ترلاسه کړي دي. د برتانیا حکومت نن دا یو بوګنوونکی عمل وبله او وی غند. برتانیا له دې مخکې هم د اکبری د اعدام حکم سیاسي بللی و او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې وه. او اوکراین د روسیې هغه ادعاوې رد کړي دي چې وایي په ختیځ سولیدار ښار کې له 3 میاشتو شاتګونو وروسته یې هلته د جګړې په ډګر کې پرمختګ کړی. د ایران پوځ وایي چې په دې سیمه کې لا هم درنې نښتې روانې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا ښار یې چې ستراتیژیک اهمیت او د مالګې قانون نه لري تېره شپه نیولی دی. په وروستیو 2 ورځو کې د دې ښار د وضعیت په اړه متناقض راپورونه ورکول کېدل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې د بخموت، سولیدار، کریمینا او نورو کلیو او ښارونو په ګډون په دونیتسک سیمه کې درنې جګړې روانې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د خبرونه د ازادي رادیو څخه وړاندې کوم. تیر کال د طالبانو له واکته رسیدو وروسته د خلکو د اقتصاد د خرابېدو له کبله د خصوصي پوهنتونونو ستونزې پیل شوې او په تدریج ډېرې شوې. په داسې حال کې چې یو شمېر استادان له هېواده ووتل، ډېرو محصلانو نور د پوهنتون د فیس ورکولو توان نه درلود، نو یې پوهنتون ته شا کړه. دا ستونزه لا پر خپل حال و چې طالبانو د نجونو او هلوکانو د جلا کېدو امر وکړ. د دې معنی دا و چې خصوصي پوهنتونونه باید خپل پرسونل زیات کړي، ځکه چې ډیرو استادانو او ځای ته اړتیا شوه. طالبانو په دولتي پوهنتونونو کې د هلوکانو او نجونو د ټولګیو د بیلولو لپاره لومړی په ټولګیو کې پردې ووهلې، بیا یې د هغوی ټولګي جلا کړل، وروسته یې د نجونو او هلوکانو د زده کړو ورځې او شفتونه جلا کړل. خو په دې هم قناعت حاصل نه شو او کابو درې اونۍ د مخه نجونو ته ویل چې نور پوهنتون ته لاړې نه شي. تیر کال لا په څو راپورونو کې ویل شوي وو چې د خصوصي پوهنتونونو 50% محصلانو زده کړې پرې ایښي دي. دا هغه وخت و چې طالبانو د نجونو زده کړې منع اعلان کړې نه وي. د لوړو زده کړو په وزارت کې د 140 خصوصي پوهنتونونو نمونه ثبت، خو اوس څرګنده نه ده چې له دې شمېره به څومره پاتې وي. په دغو پوهنتونونو کې 210,000 محصلان په زده کړو بوخت وو. په روانه خپرونه کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو، د طالبانو د بندیز او پر خصوصي پوهنتونونو د هغه د اغیز په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ دا خپرونه په منځنۍ صفه اوري او په لړ کې زموږ په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره د خصوصي پوهنتونونو په ستونزو خبرې کوو. زموږ د دې خپرونې تخنیکي همکار وایي چې تر اوسه پورې دوه میلمانه له سټوډیو سره وصل شوي دي. د خپرونې میلمانه مو دي د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس محمد کریم ناصری، همدارس د پوهنتون استاد خوانی همت، بل میلمه مو دی مشتاق رحمان ستانکزی، همدارس د پوهنتون دوه محصلان ورشمه او محمد داود اندړ. دوی به هم را سره په دې خبرونه کې ویل. لومړی له ښاغلی ناصری څخه غواړم وپوښتم، ناصری صاحب، که داسې په لنډ ډول مشته ووایست چې ما په پیل کې ویل چې مخکې تر دې چې د جمهوری نظام سقوط وکړي په افغانستان کې تر 140 ډېر خصوصي پوهنتونونه فعال وو، ستاسو معلومات څه دي چې اوس څومره پاتې دي له هغو نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته قدرمن سروان صاحب، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ به وي. د هیواد په کچه بالکل لکه تاسو چې یادونه وکړه، په 40 ولایتونو کې 140 خصوصي پوهنتونونه لوړ زده کوم موسسې البته سره د څانګو فعالیت کوي. د دې لړل یو پوهنتون تړل شوی چې اسلامي پوهنتون په نامه، او په دغه پوهنتونونو کې بیا 28 ډیپارټمنټونه تړل شوي چې جوازونه نه درلودل په تحول نه وروسته. البته نو تقریبا 2,00,000 محصلین اوس پر زده کړو بوختي، او 15,000 علمي او اداري کارکوونکي په دندو ګمارل شوي او د کار زمينه ورته برابره شوي.
تاسو وایئ چې 2,00,000 محصلین لا هم په زده کړو بوختي، او مخکې ویل شوي چې 2,00,000 محصلین په زده کړو بوختي، حال دا چې اوس نجونې له تعلیمه له لوړو زده کړو هم منه شوي دي. له دې سره بیا هم وایست چې 2,00,000 محصلین په خصوصي پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي.
جناب سروان صاحب، د پریکړې نه مخکې 2,00,000 محصلین شاوخوا مونږ لرل، لزره څه باندې لزره دوی د ستونزو له کبله، اقتصادي او مالي ستونزو له کبله تحصیل تر کړی وو او د پوهنتونونه تللي وو. دا کچه به تر هغه وخت د تر دې به ډیره وای چې موږ تخفیفونه او ځانګړي برنامه ځوانانو ته نوې ورکړې. د هیواد په کچه په ماستری او سپونځو کې موږ د پاموړ تخفیفونه او ډیر برنامه لرلې. په دې شکل موږ برحال ماشین خپل وساتل. دغه 200,000 شاوخوا کې 20,000 موږ انجونی په زده کړو بوخت په خصوصي پوهنتونونو کې، په سپونځو کې، په ماستری برنامه کې، په ګڼو نورو ویلا بل پوهنځو کې زده کړې کولې. نو موږ اوس ویل شو 20,000 محصلین موږ اوس نه لرو. دا خو ځي خبره ده، ورسته په کله مخې دوی پر وړاندې پوهنتونونه فرام رسانی پورې ځنډول شوی دی او تړل شوی دی. نو موږ د نارینه وغه کم لرو چې تاسو نه تر کړی او زده کړې پرې خې دي. خو په راتلونکو کانکورونو کې چې موږ تیر کانکورونو کې موږ ځینې هغه لرل، هغه 60% کم شوی. یعنی موږ په یو کانکور کې پوهنتون کې زر کسانو برخه اخیسته، اوس نو 300 کسان، 350 کسان په جذب کې د کانکور لري راځي. نو دا یو ډیر د پام وړ تفاوت دی.
بله، ډیر مننه کور ودان. ښاغلی خوانی همت، ستاسو په نظر د خصوصي پوهنتونونو عمده ستونزې څه دي؟
څاروان
څه تاسو پوښتنه مې صحیح و نه شته کې مې راغلی مال تاسو ته د خصوصي پانتونونو کې اومده ستوزي څه ښکاری شي کوم مشکلات د پانتونونو لري
ډیر اجازه مننه په لومړي سره کې تاسو ته تاسو په درمنو اوریدونکو ته جناب نصری صاحب ته ټول سلامونه دي په هیله ورځ مو په خیر په دې هیله چې جوړه خوشاله اوسې تصویری چې په افغانستان کې ډېر زیات شمېر خصوصي پوهنتونونه فعالیت کوي او الحمدلله تر اوسه هم فعال دي تاسو که د نور د سیمې هېوادونه هم وګورئ په تعداد یا شمېر کې پوهنتونونه الحمدلله په افغانستان کې یو څه زیات دي او دا یو مثبت پرمختګ و چې رامنځته شوی و هر څومره چې پوهنتونونو شمېر زیات وي پوهنتونونه ډېر وي هلته یې تحصیل زمینه د مختلفو نشتو د ترلاسه کولو لپاره زمینه مساعده وي ولې په دې وروستیو کې پوهنتونونه له یو لړ عمده ستونزو سره مخ شوي وو تاسو پوهېږئ په هر په اقتصادي لحاظ هم په هر مارکېټ کې چې هلته یو قسم تولید کوونکي موجود وي هلته رقابت شدید کېږي او کله چې رقابت شدید کېږي هلته د پوهنتونونو لپاره مصارف زیاتېږي ولې ګټه کمېږي نو په همدې لحاظ ځینې پوهنتونونه لږ پرمختګ وکړه او ځینې پوهنتونونه د همدې شدید رقابت لړ کې وروسته پاتې شو بیا وروسته کله کله چې په افغانستان کې هغه ټولنیز اجتماعي یا ټولنیز اقتصادي وضعیت خراب شو خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ شو دغه ستونزې د پوهنتونونو نور هم زیاتې شوې پوهنتونونه په افغانستان کې تاسو پوهېږئ په نورو دنیا کې ځینې تفاهمنامې لري تعامیتونه لري د هغه هم د پوهنتونونو لپاره عاید لاسته راوړي ولې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه یوازې یوه د عاید منبع لري چې هغه محصل ده نو کله چې دغه ټولنیز اقتصادي وضعیت په افغانستان کې مخ پر خرابېدو روان شو د دوی ستونزې نورې هم لوړې شوې لکه څنګه چې نصري صاحب په خپلو خبرو کې ویلې دغه د جمهوریت په پای کې هم اکثره محصلین دوی ته چې موږ کتل پوهنتونونه ایفیس د نه وړاندې کولو له امله پرېښودل د هغه تر څنګ نوي جست شوي محصلین تقاضا کې د بازار تقاضا کې د پوهنتونونو لپاره کموالی راغی پخوا به چې موږ کانکور امتحان اخیست خصوصي پوهنتونو کې نو داسې د 800 شاوخوا کې محصلینو به پکې ګډون کوو ولې په دې نږدې وختو کې چې کله موږ امتحانونه اخیستل نو دغه شمېر له 800 نه تر 300 تر 600 وو تاسو پوهېږئ چې دغه 300 محصل یعنې تاسو فکر وکړئ چې هر پوهنتون لاسه ورکړ د دې تر څنګ ځینې پوهنتونونو په پلان ګذارۍ کې هم ډېر دقیق نه وو دوی د آینده لپاره ښه وړاندوینه او ښه پلانګذاري نه وه کړې نو د کادر له ستونزو سره مخ شو د اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ شو د ځینو پالیسیو یا ځینو قوانین چې د وزارت لخوا د هېواد لخوا تطبیق شوي وایي هغو کې پاتې راغلل او وروستی هم دغه بدلون چې لوړ زده کړو وزارت منځته راوړ چې په نجونې تحصیل بند کړ په خصوصي سکتور کې نجونې د محصلینو یو زیاته برخه نیولې وه او د پوهنتون لپاره یو ښه عاید درلودل والدان چې بند شو دغه ستونزې نورې هم ورسره زیاتې کړې په کل کې دغه د پوهنتونونو لپاره یو بل محدودیت هم تواته سو ولې نور عوامل هم درلودل چې په پوهنتونونو له ستونزو سره مخ شو پخوا به چې موږ په علمي مجلس کې څاروان صاحب کېناستو نو ټولو به ډېر په ډاډ دا خبره کوله چې په افغانستان کې تحصیلي خصوصي سکتور نور نه خرابېږي او که ښه نه شي نو خرابېږي نه ولې اوس متاسفانه چې موږ هر چېرته په علمي مجالسو کې کینو استادان په نظر خاوندان اکثره دغه راتلونکي نه ناخوښه دي او داسې فکر کوي چې یاره
په افغانستان کې نور خصوصي تحصیلي سکتور هم مختص باندې دور او اندولستو سره مخ کی.
ډیر مننه همت صاحب. کور ودان اوس په دوه محصولونو پښتو چې دوی څوایي لمړی شاغلی محمد داوود اندر څخه غواړم چې د خصوصي پانتونو ستونزې واورو. اندر صاحب تاسو څه ډول ستونزې وینئ؟
ډیر مننه پاول سر کې د پروګرام ټول ګډون کوونکو ته سلام وړاندې کوم. ستونزې خو ډېرې دي، خو موږ به هغه خاص خاص مهم ستونزې بیان کړو. درته یو خو دا ده چې په دغه یوه هفته کې چې زه په جریان کې یم، تر څو تقریبا اووه دېرش پوهنتونونه خو دا خو عملا اعلان شولو چې دا بند شولو. کنه نور داسې غټ غټ پوهنتونونه چې په افغانستان کې خاصه کابل کې ښه نوم درلود، ښه محصلین یې درلود او غټ فیسونه یې اخیستلو او تقریبا په بین المللي معیارو باندې جوړ پوهنتونونه ولو، دا هم اوس مخ په سقوط سره مخامخ دي. دا چې زیاتره محصلین و مواتم سمسترو داسې کې دي، هغه دا تشویش لري چې ګواکې د موږ سندونه به څنګه کېږي که دا وتړل شولو، خو دا د موږ دا دومره زحمتونه به څنګه کېږي، دا دومره چې موږ په مشکلاتو د دې لپاره پیسې را پیدا کړي ولې وخت مور کړی و مسافرۍ هم تیرې کړې وې، دا به څنګه کېږي. لکه په دا تېره هفته د سه شنبې ورځې کیسه به درته وکړمه چې یو پوهنتون په یو ورځې کې شپېته کارمندان رخصت کړل چې په دې کې اکثریت ښځینه استادانې وي. د دوی سرنوشت به څه کېږي؟ دا ګوره یو علمی کادر چې دومره زیار ایستلی و راغلی ولو تر دې ځکه کې استادان شوي ولو شپه ورځ یعنې استادي ته رسول ډېر مشکلات باید یو کس متقبل شي چې استاد شي. همدا چې یو بل پوهنتون تنه دولس هغه سي استادان چې تر دکتورای هم زده کړې درلودې، تر ماستری هم زده کړې درلودې، حتی د ماستری استادان ولو دا یې رخصت کړل. دا ګوره هم اقتصادي هم ټولنیز هم سیاسي اړخنه هر بود نه ورته وګوري، هم د هیواد په سطح هم تر هغه نه بهر ستونزې ایجادوي. همدا چې محصلینو ته ستونزې ایجادوي، دا چې زه یو محصل یم اوس کابل کې د سرسیلو ولایتو کې د هلکانو هم پوهنتونونه رخصت دي چې نوروز کې د ما پوهنتون شروع کېږي، ما ته به څوک درس راکوي یا ما ورته به نورو محصلینو ته څوک درس ورکوي چې دا هغه استادان چې ښه استادانو دی ولو ولاړ سي، نو دا به څوک جبرانوي؟ همدارکم که همدا پوهنتونونه تړل کېږي، د دې محصلانو سرنوشت به څه کېږي؟ یعنې موږ د فاینل د امتحانو په جریان کې ولسو مودې مخکې له یو پوهنتون وتړل سو، له هغه پوهنتون نه د موږ تقریبا پنځم شپږم امتحان ولو، دوه امتحان هم ختم ته پاتې ولو چې هغه یو صرف مکمل د سرنوشت رالو. وایي چې موږ څه وکړو؟ د پوهنتون په پوهنتون ګرځېدلو د دې چا نه نیودلو، دا خپله یو مشکل ولو. او دغه اوس چې کله د جنکیو مخ پوهنتونونه وتړل سولو، د نورو پوهنتونو لا سقوط سره مخ کړو، هغه نه مخکې خوولو زیاتره له بشماتلینې شبیخي ماتلینې نور کم کړو.
بله ډېر مننه اندر صاحب، سلامت اوسې. محترمې وشمې، ستاسو په مخو پوهنتونونه وس باندې، خو کله چې پوهنتون خلاص و ستاسو لپاره هغه وخت مو کوم مشکلات درلودل؟ خصوصا د طالبانو له راتګ وروسته، ځکه چې مخکې مشکلات به هم وو، وروسته لا زیات شوي دي، نو ځکه په دې وروستیو مشکلاتو غواړو چې خبرې وکړو.
مننه محترم دومې استاذ او استاذ ټول همکارانو په دنګوالو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې دا موضوع د محصلینو شیزونه محصلینو د پوهنتونو د سړاو په اړه ده، مخکې چې دا د پوهنتونو بندېدو مخکې هم موږ شیزونه محصلینو ډېرې ستونزې درلودلې. دولتي پوهنتونونه وه که شخصي وه، خصوصي پوهنتونونه البته په یو طریقه نه یو طریقه باندې دوی غوښتله چې دوی ته قناعت ورکړي چې دا ښځینه محصلینې پرېږدي. دا خپله یو اقتصادي مشکلات سره دوی مخ وله، دا پوهنتون کار کوونکي. نو په هغه جریان کې یو څه موده یې موږ رخصت کړو، د هغه وروسته چې دوی موږ ته هغه په سمپل کې پردې راته جوړې کړې، لارې راته بېلې بېلې کړې، حتی هغه زموږ لارې لا بېلې دي. او په ژمن کې دا کنټین چې دی دا ښځینه نارینه محصلین سورتي هغه راته جدا کړه، خو متاسفانه بیا هم ښځینه محصلینې په کرانه ناستې شولې. هغه د ماښام د خوا چې تګ و، موږ دوه شفته و، بیا یو شفت و، او هغه محصلین چې ماپښین د خوا ورته راتللې د هغوی بیا وخت کم کړي. دا یعنی هغه په دې بچو کې ورکلونه بیا د تدوینیم یا یو بچو فاته به موږ وختي روښته او وختي به روښته کولو دا ټول هغه کوم غشتنه چې دی کړه واغه ټول او منرسل و دا وروسته شذینه مسلینی اقتصادي بحران سره هم وخت په دغه کړکیش په دغه مشکلاتو کې دی کړه په اقتصادي وضعیت کې خو بیا هم په قرار نه ولې بیچارهګانې نارینه استادان دي خبرې ما کوي ایجاب دي دا د مقصد هغه ډیر داسې محدودیت باندې اخکړې او خو هغه شذینه مسلینو کې ایجاب او که هغه دوی تک راتګ و هر څه په نظر کې نیولې و باید موږ په دغه طریقه باندې ولاړ شو خپل زده کړو ته ادامه ورکړو نو موږ خو هغه یعنی د دوی سره هر لاره وړې و په هغه وخت کې هم مشکلاتونه ډېر و دوی یو پلمه غوښتله چې هغه ښځه یو بهنه جوړه کړي او ښځه د محصلین دي که شاګردان دي یا هم کورسونه دي په یو طریقه نه یو طریقه باندې ښځې د زده کړو ته برخه کړي
بله واش مچانی یو پله پښتنم هغه دا چې زکه کله په دې فکر کوم چې دا څوک چې درس وایي او د درس لپاره یو انګیزه پکار ده خصوصا جنو څه انګیزه درلودله په داسې یو هیواد کې چې درس نه پریشتي نو هغه به سبا چې د پوانتونه فارغی شي کار به څنګه پیدا کوي څوک به کار ورکوي په دې هم کله جنو محصولونو فکر کاوه
کله چې د شینو مسلینې فارغ اسبل یعنی موږ خپل جریان د زکړې او د شینو مسلینې فارغ اسبل تاسو باور وکړئ چې زنه داسې کورونی ولې چې هغه ته د زکړې اجازه نه ورکوي خاطر دا چې دوی ټول دا وضعیت د زکړې زکړه کوم وکړه اما تاسو زکړه به برخه د معنی پاته ده اجازه یې نه ورکوله د وظیفه لپاره او په ځمن کې چې دوی د احمد محدودیتونه ډیر ټول فامیل د پانور هم هغه د مشکلات سره مخ شو او زینا داسې ماسیلین موږ اول ځ خپل فارغ یم اما د وظیفه نسم کولی چې وزای وظیفه اجرا کوم یو ځای چې د وظیفه اجرا کوم ما ته وزر اساس زره یا فرض مثال یو لزر افانی راکې ما سره باید صدر د ساته محرم وو محرم وظیفه نه لري خپل کو ژوند زندگی دی پرېش یو دی ما سره وو محرم به اسمن دا سره وو تنها ما ته اجازه نه راکې چې زره پټکتیه پرخښک ولر څنګه تر پد وظیفه وو تنها ما ته اجازه نه راکې چې زره پونتونه پوری ولرسته یعنی کوم هغه مشکل کوم فکر کړی او چې موږ په فارغ کېجو یو شاین دا به جوړو وطن او خلکو ته به یو کار کوو لکه نور نړۍ یو نوی نوی تجربه به راټولو اما هر څه موږ ته داسې دی واخه تر څو نن ورځ نه هغه د وظیفه خو به دا خبره ده نن ورځ موږ خپل ځان ته امید نه لرو چې کدا چې مشکلات سره مخ اخر موږ هغه انده به چی شي
بله ډیر زیاته مننه به هم تاسو ته درګرزو شاغله ناصری په دې خبرو کې معلومه شو چې ډیر شمیر پانتونونه بند شوی دي او ډیر استادان لکاره استل شوی دي ځکه چې کله چې زده کوونکي نه وي کله چې پانتون فعال نه وي تبن چې کار لا سور کوي د دې اقتصادي اغیز به څومره وي څه فکر کوي چې څومره خلک په پانتونونو لاره روزي ترلاسه کوي او څومره خلکو کاروبار جوړ دی دا تبن چې د هیواد په اقتصاد تاثیر لري
سروشه محترم ما مخیادونه وکړه چې من 15000 اداري علمي کډرونه په دغه لوی سکتور کې پردند ګمارلی او پردند بوختو متاسفانه روسي ارقام چې زدر سره شریکوم تر 15000 کسان هم دا اوس بيدند شي وي دي د روسي پریکر اغزمن کړی دي مخکې قدرمن استاد یادونه وکړه چې د خصوصي پانتونونو مختول نه خپنی غفیس پورې تړاو لري نو چې فیس نه یې محصول نه پانتون مختنه شکللې دا یو ډیره جدي ستونزه ده او بیا په دې یو دې اختنو ګورو چې دا 15000 کسان به دندې شي وي دي دا محصول چې پانتون ته ځي نو اتمن په موټر کې ځي دا سایکل د اقتصادي په ټول یو عادي منفي تاثیر کړی ده دا پیسې چې دي دا اقتصاد د دغه لارې ګڼ کاروبار خلکو ته چمتو شوی موږ هم دا اوس اداري کارکونکو د لاس ورکړې دي خزینه کارکونکو د لاس ورکړې دي اضافه تشکیل شوې دي ځواب ورکړ شوی د لکه مخکې اندر څه یادونه وکړه د سپانتون موږ لرو زه یو یادونه کوم لکه مورا پانتون په کابل کې مورا پانتون چورسته نو میچن شو د بی بی عائشه په نامه هغه تقریبا سلسله نه وناس دي لندوان برکی ټول وناس هیڅ ذکر پکې نشته ځنګړې پانتون د کابل کې چې هغه د وناسو لپاره جوړ شوی هغه به خپل 100% زیانمن دی نو دا ټول په کور شوی دی دا یو ډیره جدي ستونزه ده. اقتصادي لار څخه سره وګورې نو دا یو ډیر وګڼون کې یو ډیر ننګون کې مسله ده او د تاسف وړ مسله ده. مخکې اندر څه بیا دا ونه وکړه چې 15 د شګه ما د نړیوالو کورنۍ رسنوي سره مرکه لري ویل چې 15 د پانتونونو د دې ماده دي چې څه د امرساني موده تعین نشي او دا تر لاسه نه کی چې د امرساني د توخاغون امرساني نه د اتمن شروع کیږي د خپل پانتونونو تړي خپل پانګي نور هوادونو ته انتقال شي. عملا موږ د دوه ورځې ورځې مجلسونه لرل سره واسب زبلک معلومات ورکړم.
مهرباني.
دا پرې څنګه موږ د لوړ زده کو وزیر سره جدي بحثونه لرل د ریاست وزرا سیاسي مرستال مولوی صاحب کبیر سره وګړو نور مسولینو سره موږ ناس لرلې موږ خپل هم دښنه طرح انتقادات نیو کې دا ټول مرتبط غرد او په جرات سره ویلې چې دا پریکړه دغه لږ ځانونه لري دوی دا دا موږ ته اطمینان دا چې ممکن د حمل تر لسمې او 15 پورې د زینو شرایط په وځ کولو سره پانتون نبیر ته د خويند په وړاندې پراندي سي تاسو صبر او حوصله وکړئ. دا په 15 د پانتونونو چې سقوط ته نږدې شوی دی او د ورستې پریکړه ځانمن کړی دی لکه خو نن ستونزواله څنګه چې قدرمن استاد مور ته یادونه وکړه د کورونا رئیس د ستونزو اقتصادي ضربې وي متاسفانه تیر کې ډېر مرسته د کورونا په نام راغله خصوصي پور سره هیڅ مرسته ونه شو ته د مالی او پور کړه کې هیڅ کوم ترحم ونه شو کوم چې مالیا اخصل کېده هغه اخصل کېږي د کورونا په وخت کې هیڅ کوم تخفیف ورنه کړ شو په دغه برخه کې لاس نیوي ونه شو د سپور د سپور هم ضربه ولې د لوس خو دخي د ضربې توچان ده شوی نو دوی څنګه دا چې تاسو بل صبر وکي استقامت نه کار واخلي دا پانتونی نامندګه ته پته مدي چې په سلی پورې ممکن ځینې شرایط وځي شي او خوندې به تخلي ذکر پیل کړي یعنی پلیز په جرأت سره وایم
تاسو باور ته لری دوی خوده انجنونو لښپژم ټولګي پورته زده کړل لپاره هم دغه سی وعده کړی وي دوی تر اوسه کوم خبره رښتیا کړی ده یعنی وخت اکثر خلک هم دا وایي دوی څه وایي عملا هغه سینه کوي
نو دا به وخت موږ پریدو دوی دا جدیت چې موږ په ناسو کې ولید اته تر دې پورې چې موږ لړ ځکه وزیر ته وویل چې ممکن وي امکان وي نو ولې انلاین غورتنه شروع کو که تاسو د تعلیم خلاف نه خدا خو حق د دوی چې تعلیم شروع کړي هغه وویل پر ډاټ سره چې موږ د تعلیم خلاف نه یو امرسانی کلمه هم دی لپاره موږ ذکر کړی چې موږ امید لرو دا مسله زر حل کو په لوړه کچه او پانتونه شروع شي
هم تعلیم دوی چشتوي شاغل ناصری دوی خو تعلیم دی ته نه وای وای دا خو تعلیم علم دان نه دی اصلا دا وای فن دی وای علم خو دینی زده کړی دی
اختلاف د لیدلور او د نظریاتو به موجود وي خو په ټوله کې تواصب ځل په کابل کې دا وضعیت ګورم او د خلکو سره مناسب ډیر دي مسؤلینو سره نو زه د دې لږ جدیت ګورم په دې برخه کې لږ امیدواري موږ لرو کنه نو خو ما مخکې یادونه وکړه چې نه یوازې د پانتونونو منفي اغیز به په ټولو خصوصي پانتونونو وي او دا ول اسکلن لا سره ورونه تر اسکلن لا سره ورونه په خصوصي پور کې دا به صفر سره ځل شي متاسفانه
ډیر زیاته مننه کور ودان همت صاحب د دوه تغیرات سره د طالبانو لپاره تک سره څه فکر کوي چې څومره استادان به بهر ته تللی وي
ډیر مننه څاروان چې دغه څو لړۍ شروع شوې ځینې د استادانو چې هغه یې له مختلفو بنسټونو سره کار کوي هغه یې مخکې دي چې د ستونزې راولاړ شي د جنو د لکانو هغه یې هیوادونو ته لاړل لکه ډېر شمېر استادان جرمني ته لاړل داسې امریکا ته نور هیوادونو ته یو دا ډېر استادان وو یو داسې علمي کادرونه وو چې هغه د دې ستونزې پر ولاړېدو سره تاسو یې رسنیو له لارې موږ ټول شاهد وو چې هغوی استفادانه ورکړي او تقریبا ځینې ارقام چې موږ ترلاسه کړي تقریبا 500 کسو استادانو چې هغوی یا بهر ته په تحصیل باندې د ماستري او دکترا لپاره تللي وو یا بېرته په افغانستان کې هغوی د رسنیو له لارې رسمي استفادانه ورکړي او دا دوه کټګوري استادانو چې په یو نحوه پانتونونو لاسته ورکړل ولی اصلي خبره دا ده تروان صاحب چې که چېرته لاړم شي او استعفا هم ورنه کړي د خصوصي سکتور استادان په هغو استادان چې اوس په خصوصي سکتور کې دندې ترسره کوي دا به بیروزګاره کېږي بیکاره کېږي که استعفا هم ورنه کړي که نور هېواد ته بل هېواد ته هم لاړ نه شي دوی دندې له لاسه ورکوي او مهمه خبره دا ده تروان صاحب چې دوی داسې کسان نه دي چې دوی بیا بیکاره کینی
او دی بیکار او دی وزګارتیا وختنه دی ونکی زه فکر کوم دولت یا موجوده حکومت تبالای استر سر خوبه ایویچی تو زرهاو نسی علمی کادرونه چه اوی طولو دی دکتورا و ماستری ترکا چه زدکری تر سر کری یا اوی بیاد بیکار اپاد چی نو سون زده اولوی سون زده دولت باید دی سون زده پلیش توجه بود
سلامت و سه همت سب اندر سب ځینې وایي چې په آینده باندې اعتماد محصلینو له لاسه ورکړی دی، یعنی مخکې مې دا پوښتنه په یو شکل سره له محترمې وژمې څخه وکړه، دا چې وایي که زه له پوهنتونه فارغ شم نو کار به څوک راکوي، دا مسله څومره جدي ده؟
مننه. دا یو امنیت دی، هغه د موږ دا مخکې په جمهوریت کښې م نه درلود، چون ما مخکې م یو پوهنتون ویلی و دا مې دوم پوهنتون ده چې وایم یې ما جمهوریت کښې م وکتل چې څوک دلته افغانستان کښې کدرو ته واقعیت په لوړه سترګه نه کتل کېږي، په ښه سترګه نه کتل کېږي، او هغه ضوابطو هغه وایسته وایسته بازي ولې شایسته سالاري نه وله، ولې اوس د غله څنګه ره دا تشویش هم زیات شوی ده چې یو خو د خارجي انجوګانې دا هم یو ښه د فرصتو د وظیفې لپاره دا هم لاړې، او ورسره ورسره دولت هم نورو د خپل فکر خلاف یا چا چې عصري زده کړې کړي دا هم نه مني له خپل څنګ سره، ورسره خصوصي سکتور ورځ په ورځ تضعیفه کېږي، له منځه ځي. دا بل لوی چالنج ده چې زموږ برابر کې ده. یعنی موږ اوس صحیح ده درس وایو، زحمت کاږو، کوشش کوو، ولې آینده ته مو امید ډېر کم ده. مخکې مونږ نه ولو، ولې اوس هم بېخي ډېر کم ده، چون دا اعتماد مونږ نه لرو. بیا به سبا ما ته د دې په صفت چې ما علوم سیاسي ویلي دي یا به مې د غرب و د شرق و د دې اندېښې ویلي په علوم سیاسي کښې دا به ومني، چون دا فلم تر ډېره حده له دې سره اختلافات دي. یا مې فلسفه ویلي ده، د ما نو هغه فلسفې سره اختلاف نظر ده دلی کښې، یا ما نور هم داسې شاید زیاتره زموږ زده کوونکي داسې اوسي چې صحیح ده دیني زده کړې هر محصل کړي دي تر هر حده چې ضرورت ورته، ولې تر حده یې نه دي کړي چې ملا اوسي یا عالم اوسي دیني، نو دې ته وظیفه نه ورکول کېږي. نو زیاتره وخت به موږ په صنفو کښې چې کېنسول په همدې به بحث ولو چې راځئ راځمئ، نو ټول تفسیر شروع کړو، تجوید شروع کړو، ولاړ سو مدرسو ته چې که په دې اړخه له دې طریقه موږ وظیفه پیدا کړه. نو دا یو تشویش دی چې سره سره له دې سره چې نور چالشونه دي، د پوهنتون بندېدل او د مکتب بندېدل او د اقتصادي مشکلات د دې څنګه یو دغه لوی ذهني یا رواني تکلیف موږ ته دا هم پیدا شوی چې وظیفه به څنګه کېږي، موږ ته به څوک وظیفه راکوي؟ سبا ورځ ما دونه زحمت وکړل، آیا دې ته به څوک په ښه سترګه ګوري؟ دا سند به مې څوک بیا په مخ نه راویلي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې په دې ترشنا اسمان لاندې خپرونه کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو د طالبانو د بندیز او پر خصوصي پوهنتونونو د هغه د اغیز په اړه بحث اورې. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس محمد کریم ناصری، د پوهنتون استاد خوانی همت، محمد داود اندرچه محصل دی، او همدارس محترمه واشمه چې دی به خصوصي پوهنتون محصله ده. دا که وا اوس نو دا به تاسې قضاوت وکړئ چې واو که ده. محترمې واشمې، ستاسو په نظر اوس چې پوهنتونونه بند دي، اما مخکې ناصری صاحب اشاره وکړه چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ورسره په خبرو کې ویلي دي چې د حمل تر میاشتې پورې به د نجونو د زده کړو مشکل په یو نه یو شکل سره حل شي. څومره خوشبینه یاست؟ څومره باور پرې لرئ؟
خوشبینه متاسفانه چې خوشبینه نه یم. خاطر دا چې د پوهنتونو مخکې د تړلو مخکې موږ ته دغه اوازې راغلی چې انفجارونه به کېږي، دلته که ښځینه محصلین راځي البته د یو مشکل سره به مخ کېږي. مخکې موږ ته داسې یو روحیه یې راکول شوه، نو اوس په دې باندې موږ خوشبینه نه یو چې زموږ دپاره پوهنتونونه خلاص شي. هغه کیسې به وي، هغه د دوی جاب به وي، هغه د دوی دغه د ښځو مربوط کوم خبرې چې دوی کوي دغه کیسې به بیا وي. او په ضمن کښې که پوهنتونونه خلاص هم شي ځکه دوی اوس هم وایي چې نارینه استاد نه منم، نارینه سره د ښځو تعت نه منم. اول مشکل زموږ هغه باور وکړي شم، ځکه زه خپل محصلین او خپل محصلین مې لیدلي دي، هغه مسنسیانې نور څه زمن کې محصلین مې لیدلي دي. په یو کور کې چې یو خورکۍ د کور مسؤلیت دی په غاړه اخستي، هغه که یوه مېرمنه یې که خور یې که لور یې، یا پلار نه لري، یا مشر ورور نه لري، یا خاوند نه لري، یا هم بل یو موثر معیوب یې د غاړې وي، دا مجبوره ده د ورځې دخوا یو وظیفه اجرا کړي او ماسپښین دخوا خپل زده کړې ادامه ورکړي. یعنې په دغه شرایط په دغه وضعیت کښې لا دا دونې غیرتي ده چې سهار دخوا دا راځي وظیفه اجرا کړي او ماسپښین دخوا خپل زده کړې ته ادامه ورکوي. اوس دوی وایي چې ماسپښین دخوا ښه کولی چې دا ووځي او دا درس امتحان ورکړي، نو دا مجبوره ده یا زده کړې به بندوي یا وظیفه به پرېږدي. که وظیفه پرېږدي کورنۍ مسؤلیت یې د غاړې دی، خپل د فیس تر څنګه د کورنۍ مسؤلیت د غاړې دی. او که یعنې د دې خواهش دا دی چې زه زده کړې وکړم، هره څانګه چې وي مقصد هغه خپل هدف ته ځان ورسوي، یا به خپل هدف ته ځان رسوي، یا خپل هغه د فامیل مسؤلیت به سرته رسوي. خو دوی دوی ماسپښین دخوا یو ښځینه محصلین ته اجازه نه ورکوي. په ځمن کې زموږ لپاره یو کورسونه وه چې موږ خپل زده کړې ته ادامه ورکړو، حتی موږ دغه هم ورته وویله چې موږ په خپل شرعي چوکاټ کې خپل ایجاد کې راوځو، خپل زده کړو ته ادامه ورکوو، فقط یو ځای راته مشخص دی. که چیرې دا ځای نه وي د ښځو لپاره یو جلا ځای راته مشخص دی، موږ به هلته خپل زده کړو ته ادامه ورکړو. اوس تاسې بېخي جالبه ده، دغه طبابت هم داسې مطلق ده چې یوه میاشت ته په کور کښېنه، هر اسپت چې دې زده کړې هغه دې هر څه له ځینه وځي، مطالعه کوي، مطالعه غواړي. خو دلته چې موږ کورسو ته به راوتلو، موږ ته بې وجبې یا هېڅ یعنې تاسو د باندې راوځئ او کورسونه وایئ، حد یقل هغه نور که نه وي هغه دوه ساعته خو موږ خپل کور ته پرېږدو چې موږ خپل زده کړې ته ادامه ورکړو. موږ خپل کور ته لا نه پرېږدو چې هغه خپل زده کړې ته ادامه ورکړو. زمن کې موږ به څنګه په دغه وطن کې خوشبینه شو چې موږ هغوځو او خپل زده کړې ته ادامه ورکړو، او دلته په موږ باندې د هرې د هرې خواته یو بندیز او بندیزونه را باندې بځي. موږ درک نه شو احساسولی، نه شو موږ درک کولی چې دغه یوه ښځه ده، مسؤلیت یې د غاړې دی، سره باید هغه یو حد یقل یو څه کومک خو به وکړو.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسې هم کولی شئ چې په دې موضوع کې ګډون وکئ، نظر څرګند کړئ، یا زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنې وکئ. د واټساپ شمیره درته اعلانوم: 00-420-2212-6401. بیا وایم 00-420-2212-6401. خو مخې تر دې چې اوریدونکي پیدا شي او ټلیفون یا د واټساپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي، ناصری صاحب، تاسو ویل چې آنلاین زده کړو ته هم اجازه نه ورکوي. حال دا ده چې آنلاین زده کړه خو په کور کې کیږي، هلته خو نه د نارینه مسله ده، نه له کور د وتلو مسله ده. نو د دې څه معنا کېدی شي؟ له دې تاسې څه نتیجه اخلئ؟ څنګه یې تعبیروئ؟
سواسه محترم، موږ چې دغه طرحه شریکه کړه د وزارت تحصیلاتي تحصیلات مشرتابه سره، هغوی دا موضوع کمیسیون ته راجع کړې وه، کومه رهبري شورا دوی چې لري دوی ناسته کړې وه، او همدغه خبره هلته بحث شوې وه چې موږ خو د تعلیم خلاف نه یو، دوی د کور نه ګټي، دا خو خبره ده چې هغه وکړي. ځینو نظر داسې و چې نه، که چېرته حضوري زده کړې پیلېږي مهاله دولتي خصوصي باید ټول یو ځای، اوس خصوصي سکتور د آنلاین زده کړو سیستمونه لري، یعنې دا برنامه دوی شته، دوی د پخوانو کورونا په وخت کې لرلې او خپلې تدریسي او تحصیلي چارې مخته وړلې، خو دولتي پوهنتونونو نه دومره امکانات او ظرفیت نه لري. نو دا یو بامه دوه هوا شي، نو بېرته فیصله هغه کړې وه چې دوی د صبر وکړي، ټول به مهاله موږ هغه کوو، پیلو حضوري زده کړې پیلېږي.
په بهر کې مې یو شمېر افغانانو داسې هڅې پیل کړې وې چې آنلاین زده کړې به ورکوي، تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم پرمختګ شوی؟
نه، تر دې دمه پورې کوم پرمختګ نه دی شوی. یو عامه پوهاوی او کمپاین بهر میشتې افغانانو په لار اچولې وه، هڅه پیل کړې وه، اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو هڅې د هغوی روانې دي، فکر کوم.
بله ډېره زیاته مننه. همت صاحب، څه فکر کوئ په داسې حالاتو کې چې خصوصي پوهنتونونه له ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې محصلینو شمېر یې کم شوی دی، استادان یې کم شوي دي، اقتصادي وضعیت یې خراب شوی دی، نو په داسې حالاتو کې یوه لاره کېدی شي دا وي چې څو پوهنتونونه سره یو ځای شي، ګوندې دومره محصلین پیدا کړي چې ګزاره یې پرې وشي. دا مسله څومره ممکنه ده؟
څاروان ته مخکې لدی چې زه تاسو پوښتنه تراشم، زه په دوه برخو کې غواړم لاندې نظر وړاندې کوم. اول خو دی آنلاین زده کړو په اړه زه باید ووایم چې آنلاین زده کړې دی هغه مشکل یا هغه بحراني حالات چې راغلی او د کرونا د هغه لپاره بدیل و په ټوله دنیا کې، او هغه اوس تر ډېر ځایه ختم شوی. زه فکر نه کوم چې آنلاین زده کړې دي د حضوري زده کړو ځای ونیسي، زه مخالف یم.
یعنی تر اوسه خوشه ده، یعنی دا شک په دې کې شک نشته چې حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، لیکن تر هیڅ خو بهتره ده.
مهمه مسله دلته څاروان صاحب داده چې په افغانستان کې ټکنالوژي نه استفاده او ټکنالوژي کې اسانتیاوي په هغه حد کې نه دي چې مونږ هغه څه چې زمونږ هدف وي هغه هدف ترلاسه کړی شو. د انټرنیټ ستونزې دي، له ټکنالوژۍ نه د استفادې ستونزې دي. مونږ امتحان کړي دي په دوه دور کې، اول دور د کرونا کې، دویم دور چې کله قرنطین د دولت لخوا اعلان کېده مونږ عملا له دې نه استفاده کړي. په افغانستان کې ډېر پلي کېدو باید نه دي یوه مسله. بله مسله چې تاسو یاده کړه د آینده ته د امید مسله، دا مسله ډېره مهمه ده، د ټولو افغانانو لپاره مهمه ده. هر څوک سره له دې چې مونږ علم حاصلوو هغه د پوهې لپاره حاصلوو، ولې یو ذهني هدف بله ورسره لري چې هغه د کار او یو مړې نفقې برابرولي. دا یې ټولو هدف ده. ممکن ځینې د علم د اهمیت له لحاظه ونشي ویلی، ولې دا یې ټولو لپاره یو هدف ده. نو که چېرته د آینده لپاره کار نه وي او بیا مونږ درس وي، زه فکر کوم هغه امید چې تاسو ویلې هغه ختمیږي او یو ډول رواني ستونزه انسان ته پیدا کېږي. چې ښه، زه په داسې یو خوا روان یم چې هغه آینده کې زما لپاره بدون له دې چې مثلا زه پوهېږم پوهه متواصلېږي بل کوم لاسته راوړنه نه لري. له بلې خوا مونږ تاسو وینو چې په دولت کې هره ورځ لوړپوړي چارواکي دې نه شکایت کوي چې یاره غیر مسلکی او غیر تخصصي ګمارنې دې بندې شي. نو که علم نه وي نو مونږ آینده یې داده چې بیا به ته مجبوره کېږي چې هغه غیر مسلکي او غیر تخصصي کسان وګمارې پیدردو. اوس خو دغه مسلکي او تخصصي کسان یا د پخوا پاتې یا اوس تازه فارغ شوي دي، نو مونږ د علم دروازه تړو. نو زه فکر کوم چې آینده کې به مونږ د ملالۍ زیږنتون د چلولو لپاره به هم متخصص پاتونه ونه لرو. دا یوه ستونزه ده او دې ته باید پاملرنه وشي. او د دې پر ځای چې مونږ آنلاین زده کړې بدیل پیدا کړو، د دې پر ځای مهمه دا ده چې تصمیم تغییر وشي. پوهېږو مونږ ټول پوهېږو د دولتونو ټول تصمیمونه هغه د خلکو او د دولت په ګټه نه وي. ځینې داسې تصمیمونه وي چې هغه خلکو ته خپله دولت ته پکې تاوان رسېږي. دا باید تغییر شي. مونږ مخکې وویل یوازې مونږ یې په اقتصادي وضعیت خبرې وکړې چې هغه په اقتصادي لحاظ دا هم پوهنتونونو لپاره هم د خلکو لپاره تاوان رسېږي، ولې دلته نور عوامل هم شته. مونږ زمونږ دولت موجوده دولت له نړۍ سره د اړیکو مسله دا ډېره مهمه ده. تاسو پوهېږئ په همدې مسله د امنیت شورا غونډه وکړه. دلته کاشکې د امارت اسلامي یو نماینده هم وایي چې د پوښتنو ته یې ځواب ورکړی وایي چې بالاخره نړۍ سره به امارت اسلامي اړیکې پالي او دا اړیکې ضروري دي او دا په دغو تعاملاتو باندې رامنځته کېږي. تاسو پوهېږئ چې د اسلامي همکارۍ سازمان هم چهارشنبې غونډه کې واضح ویل چې دا د بشر له هغو اساسي حقونو څخه ده او بې له تعبیزه باید ټولو ته ورسېږي. له دې سره د مسلکو تخصص ستونزه رامنځته کېږي چې ما مخکې یادونه وکړه. تر ټولو مهمه دا چې د پانګې به هر وتل دي. په دې کې به تاسو سوال ته هم زه ځواب ورکړم. دا د افغانستان کې داخل د محصلینو لپاره ستونزه حلولی شي چې څو پوهنتونونه سره رایوځای شي، محصلین سره شریک کړي او بالاخره یو پوهنتون کې له پنځو پوهنتونونو یو پوهنتون ژوندی پاتې شي، خپل کار ته دوام ورکړي. ولې د یو مؤسس لپاره دا خط طرحه نه ده. زه فکر کوم مؤسس به اوس په دې فکر کې وي چې ښه که چېرته زما پانګه دلته خوندي پاتې کېږي او دا ما ته نوره فایده رسېږي، زه یې پرېږدم که نه یې د نړۍ دروازې ورته خلاصې. تاسو پوهېږئ د سیمې هېوادونه ډیر په خلاص تندي باندې د افغاني پانګوال لپاره زمینی برابرې د مثال په ډول ترکیه ایران ما پراپور کې ولیدل چې په ایران کې په 2020 کال کې بهرني پانګوال تر ټولو ډیر افغانانو افغانستان یو فقیر هیواد چې د فقر کچه کې لوونه وی اتنه وی سلو الوار سوي ده ولې یو بهرني هیواد لپاره ستر پانګوال کې افغانان وي دا د همدې د چې دوی ته د پانګوال لپاره یو ضمانت نشته یو د آینده تضمین نشته چې هغه پانګه دلته پیری او همدلته مصرف کړي له دې سره څنګه ټولنیزې ستونزې پیدا کیږي ټولنیزې ستونزې دا د تاسو پیږي په ټولنیزو رسنیو کې څو ورځې وړاندې یو کمپاین پیل شو هغه داسې و چې چېرته زما د لور لپاره زده کړې زمینه نه مساعدېږي زه مجبور یم وطن پرېږدم خو لور مې نه پرېږدم چې بېسواد پاتې شي د نجونو د تحصیل مسله ممکن په لورو پرتو سیمو کې ټولنیزه ستونزه ونه لري ولې په ښارونو کې خصوصا په پلازمېنه کابل کې یو لویه ټولنیزه ستونزه پېښوي چې هغه به ډېری داسې کورنۍ مهاجرت ته مجبورې کړي چې هغوی هېواد پرېږدي او نورو هېوادو ته لاړ شي تر څو اولادونه یې تحصیل او تعلیم وکړي نو اوس د تاسو مشخصې پوښتنې ته دا د محصلینو لپاره او د خلکو لپاره دلته ستونزه حل کوي ولې زه فکر نه کوم چې د خصوصي سکتور پانګوال وکولی شي په دې باور وکړي او هغه خپلې پانګې دلته پرېږدي نو زه فکر کوم د دوی نهایي تصمیم به دا وي چې دا پانګې له دې ځای نه وباسي او یو بل ځای کې مصرف کړي
ډیره مننه سلامت اوسه وشمجانې که تاسو دې ورسوي خبرو په توګه مشتخ خپل او د نورو جنو احساس بیان کړي چې طالبانو تاسو لزده کړو منه کړی است څنګه احساس کوي
احساس خو ډیر بد احساس پنه ځکه د مظفر ډیر بد خاطره و نو به شي ډیر ښه خاطره کوم چې تاسو سم کې نه اوسه او موږ ویل کیږي تاسو ولادت سي انسان نه تور کوي ډیر بد ثانه و په اور هیڅ نه تم د فلو کې نه تم ویل چې په هغه ځاسته نه ثانه انا وې موږ را ولاړې کړو موږ ته ویلې تاسو د ذکر یعنی ورته ستاسو لپاره دی یو څه یا نو مورې خپل افسر باندې درکو یا هم یا امتحان اخلي اګه نه امتحان وخت تاسو نه هم مورې را کول څه هغه دکان ور کړه اته تر اوسه پورې موږ یې وینو د خپل مسیبین وینو چې
بله سر
اګه کورسونه چې و بیا هم موږ له شو باورې و کورسونه را تخلاص ممکن هغه د ساعت دفعه د یو ساعت یا دو ساعت خپل ذکر ته به ادامه ورکړو یو استاد مشخص واغې هم راځي احساس نه کوي چې کونسل سره حتی د کونسل په دا وایي خو د کچېری تاسو را لاسه مشکل سره مخ کیږي نو تاسو خپل فکر وکړئ موږ به په دغه وطن کې یعنی چې زه یو انسان د خپل غواړم چې په خپل اقتصاد او خپل استعداد یا خپل غواړم چې خپل ذکر ته ادامه ورکم که زما ته انجنیر ډاکټر ک هر څه جوړیږي دغه وخت څنګه خلګو فقټه یې مزه دي دغه وخت خلګو سره ما خیر سيږي
ډیره مننه سلامت اوسې شاخله نصری ک لتا سي هم ورسته پښتنه دغه دغه چې د سی ویل کې چې خصوصي پانتونونه او په مجموع کې په افغانستان کې د پانتونونو شمیر ډیر زیات دی یعنی د ماسلینو او پانتونو شمیر ته توجه کوي په افغانستان کې د جذب تر اندازې زیات دی په نورو هیوادونو کې ټول خلک پانتون نه ولې نه وایي ځینې خلک تر نه هم لسم چې درس وایي بیا مسلک وایي یو مسلک زده کوي زه چې په نورو هیوادونو کې ګورم په نورو هیوادونو کارګر په شی په هیڅ یو مسلک زده وي هغه تر افغانانو څو برابر زیات معاش اخلي ډیر لري بنو څو د عربي هیوادونو تکور شو پاکستاني هندۍ بنگالای فلیپینای کارګر ته افغان تر افغان کارګر څو برابر زیات معاش اخلي ځکه چې یو مسلک زده وي خو افغان کارګر همیشه ساده کارګری ته ټولو کم مزد اخلي څه فکر کوي چې دې برخه ته توجه کپانتونونه وکي بهتر نه ده
بالکل سلام سي محترم موږ یو څه مزینی طرحې آماده کړې وې مارکیټ ته په کتو اوس د حقوقو پونځي ماسلین بيشي د صفر سره برابر دي هغه چې برحال ماسلین هغه فراغت نشي شوی یا فارغ شوی دي نو جذب بيخي کم شوی ژورنالیزم پونځي کې هم دا غسي
اوس فعلا اقتصاد کمپیوټر ساينس څه پونځوي کې مارکیټ خده هدف دا ده چې تقاضا ډیره ده او د محصولاتو تعداد خده نو موږ د وزارت تحصیلات علی او مشرتابه سره او مسؤلینو سره دا موضوع شریک کړي کچې ته د په بدل کې مثال موږ کزرات پونځي ولرو امبارنګ د تخنیکی بسلکی برنامه په څیر ځینې حرفوي برنامه ولرو ترڅو دا چې کډونه وروزو چې په مختلفو برخو کې کارمو کې کار زمينه مرته برابر وي او همدارس لنګ محل برنامه وي کډو کلنی کڅلور کالو لپاره لسان برنامه وي دا ډیره ضرورت ده موږ په ټول خصوصي تور کې د درې څلور داسې پونځونو لږه زرات پونځي لري نور به خې نشته نو دغه برخه ته موږ کار کړه او ته متوجي وو او دا ډیره ضرورت ده راته ده په ټولنی لپاره نو فیل د چې څه نتیجه ورکي یا کده سې لیکيږي چې بدلی نو ورکي نو نوې ایجاد برنامه پړم موږ خپل مشورې شریکي کړو اوسه کور ایجاد باندې مطلق ډول باندې الاته دا د دې قوانینو مقررات لا تعدیل شوي نه دي نو موږ دا غوښتنم کړی دا کله چې مقررات او قوانین تعدیلېږي نو خبره ده چې ایجاد هم په زمينه برابر شي نوې پونځي ایجاد شي هغه پونځي چې هغه د خلکو لپاره ضرورت دی اړتیا ده موږ د بیلګې په ډول کول شو په نورستان کې موږ د صحت لپاره ځینې برنامه د پونځي لپاره برنامه ولرو موږ په نګرار کې خاصه زراعت لرو کانالونه لرو پروګرامونه لرو زراعت پونځي لپاره ډیر کار وشي همدار سیمې ته په کتو مارکیټ ته په کتو نوې پونځي ایجاد شي د خلکو تقاضا او د خلکو مسلک او غوښتنې او شوق مطابق ورته د ځکو زمينه برابر شي او افغانستان د ځان بسیاینې خودکفایي لوري ته لاړ شي
بله او تر ټولو مهمه یبدا هم د چې ځوانانو ته او محصولانو ته وویل شي چې څو وای په کومه برخه کې زده کړه وکړي چې کار پیغې کېشته مثلا اوس په ډیرو هیوادونو کې خلک مهمه شبله کې انګلیسي زده وي په کمپیوټر ساينس په دې برخه کې د یو بل هیواد لپاره لخپل لکور لخپل هیواد کار کوي او تر هغه معاش چې په خپل هیواد کې ممکن واخلي څو برابر زیات معاش ترلاسه کوي خو په هر حال زموږ یو میلمه مشتاق رحمان ستانګ زیدای چې له دوی سره مو په ټلیفوني تماس کې ستونزه درلوده ټلیفون نه روخ کیدو دا د اوس تخنیک همکار وای چې دوی له سټوډیو سره وصل دي ستانګ زای صاحب تاسو تر کله ویم تر دې د مزموش او ملمنو په دې خبري وکړي چې د طالبانو د قیودات له کبله خصوصي پوانتونونه د بندیدو له خطر سره مخامخ دي لسګونه پوانتونونه بند شوی دي لسګونه زره زده کوونکو زده کړې پریشي دي خصوصا د جنو د زده کړو له بندي سره د دوه پوانتونونو مشکلات زیات شي ویلي د طالبانو چارواکو پرلپسي دا ویلي دي چې دا بندیزونه موقتی دي لکن کله چې موږ د شپږم ټولګي نه پورته تر دولسم ټولګي پورې د نجونو په زده کړو د بندیز وعده ته دوی ګورو او غوی په یو کال مخکې ویلو چې دا موقتی ده او تر اوسه پرې دوام وکړي څومره تاسو خوشبینه یاست چې طالبان به خپل پالیسي بدلی کړي
سلامونه او نیکې هیلې ستاسو درنو او ریدونکو ته او تاسو ته خدای دې وکړي روغ او جوړ یاست ان شاء الله مونږ خو په اوسنی حالت کې خوشبینه یاست ولې چې افغانستان لچو لسیزو را په دی خو په ناخوالو کې وو او بل اخره نن دغه سیو حد اقل یو داسې نظام راغی چې دغه نظام مونږ له ناخوانو نه راوي استلو او په یو بل اړخ باندې راغی هغه اړخ دا و چې مونږ اوس په څلور د شو ولایتو کې د یو مکمل امنیتی ساحه کې ډیر آرام یو او کول شو چې آرام ژوند وکړو نو اوس فقط یوازینې مشکل او غستونځ چې نننۍ حکومت اوس لغه سره لاس او گریوان د همدغه دی تحصیل او د تعلیم په برخه کې د غستون زده چې په دې باندې یعنی مونږ تر یو حد پورې اوس خوشاله یو چې دا به وشي ولې که هر څومره زر په دې کې اسلامي امارات هغه خپل ورتیا ښکاره کی او هر څومره زر وکولای شي چې دغه پانتونونه او دغه د لومړی سوین لکپور ته دغه نور متوسطه او عالی مکتبونه چې دغه کبیر ته زر تر زر اخلاص کی دا به د مونږ لپاره بهتره خبر وي ښه خبره به وي او د نور دنیاوالو لپاره زه وایم راځي دیو ځوان په هیڅ باندې زدقه اوس په یو پانتون کې تدریس کوم چې په هغه پانتون کې تقریبا زمونږه 50 سلنه نه پورته محصلین دغه ټول په تیب رشته کې او یا په بازي نورو رشتو کې وو چې هغه ټول انجونی وي.
بله بله انجونی وي. متاسفانه چې ستاسو تماس قطع شو. البته تاسو دی واتساپ له طریقه را سره است ستانګزسه تاسو خبرو ته دوام ورکول شئ. نه انټرنیټ هم قطع شو. خو خیر تخنیکی هم کاروای چې د ټلیفون لاري به در سره تماس ونیسي. ناصری صاحب له تاسو څخه پوښتنه چې مخکې له وبښئ ناصری صاحب له تاسو نه مکړول همت صاحب که تاسو په دې برخه کې لاندې جواب ورکړئ چې څومره دا کار مهم دی چې محصلینو ته معلومات ورکړل شي، عامه پوهاوی ورکړل شي چې په کومو برخو کې له ځان سره درس ووي. یا ته د انټرنیټ له لارې اوس خو کار ډېر اسانه شوی دی، ځینې برخو کې کار وکي او زده کړې وکړي چې په بهر کې ورته کار پیدا شي. په افغانستان کې خو داسې معلومیږي چې ورځ تر ورځې وضعیت خرابې شي، هغه ورځ په ورځ خلک بیکاره کیږي او آینده ته هم چندان امید نه ښکاري تر دې دم. البته
هو ډیر ښه مسالې ته هم اشاره وکړه څارون صاحب. غني کمل را تاسو پوهېږئ چې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو خصوصاً د افغان نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړي دي او لنډمهالې زده کړې لپاره زمینې برابرې کړي دي. نو په دې کې د هغه لوست قشر او د رسنیو او په ټوله کې د تعلیم او د تحصیل د پلویانو وظیفه دا ده چې د دغو پوهنتونونو ته د لارې پیدا کولو په برخه کې له خپلو خویندو او لوګانو سره مرسته وکړي. سازا جرمني زرهاو سکالرشپونه له افغانستان نه د هر نجونو لپاره اعلان کړي چې دا یو ښه پروسه ده او ښه اقدام ده. موږ ستایو دا چې نو یو د نهمبر د دې څخه ما پام نه وکړ. نو دا چې په کومه پرسه نه یو کې لوستي ځوانان کول شي تاسو چې ویلې له انټرنیټ او ټکنالوژي نه استفاده وکړي او د پرسه نه کې له نورو وطنوالو سره داسې
بله
دا یو ښه ګام دی چې پیټن لپاره ولې د راتلونکي لپاره زموږ له مرافي سره مینه غوښتنه همدا ده چې په دې برخه کې تایید نظر وکړي او هر څومره چې امکان لري موږ په شرایطو خبرې نه کوو. موږ په یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو او موږ د اسلامي ارزښتونو ټول ارزښتونو ته پابند یو.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. کور ودان احمد صاحب ډیر وخت نه لرو. ستانګزی صاحب ستاسو خبرې پاتې شوې اوس د ټلیفون له لارې را سره است که په یو دقیقه کې خپل خبرې خلاصه کړئ مهرباني.
سارون صاحب محترم، زه فقط دوغم را ویل غواړم په اوسنۍ شرایطو کې اسلامي امارت ته دغه پکار ده چې د خلکو دغه دردونه دغه برنجونه دغه تکلیفونه چې دوی غالي دي په دې ولس کې په څلوي ښکالا کې مونږ او تاسو جنگ په یو جنگ کې وو په یو پټي روبادو ناخوالو کې وو. زه وایم کوشش په پردي باندې وکړو، راځي دغه لاس په سره یو کو دغه خويندې زمونږ خويندې دي دغه مایندې زمونږ مایندې دي. مونږ به یو یو په دې اوسني وخت کې دغه کوشش وکړو چې دغه خپل خويندې ته اوس وخت کې کار وکړو. مونږ به اجازه نه ورکو نور هیوادونه ته چې راشي زمونږ د خويندو په سرنويش باندې دوی زمونږ لپاره تصمیمونه شي. ولې زه وایم چې د اسلام له نظره د شریعت له نظره ولې اوس مونږ وایو چې اسلامي حکومت ته کله چې اسلامي حکومت ته د اسلام له نظره دا یو فرض ده په مونږ په خويندو باندې کله چې اسلام ورته د فرض خطاب کړی ده او دا فرض ګڼلای علم دې نه راوخځي لپاره فرض ګڼلای. زه وایم دلته اسلامي امارات هم باید کوشش په دې باندې وکړي چې بدون ندی چې نور هیوادونه دوی ته دا پیشنهادونه ورکړي خپل کوشش دې وکړي چې د خپل خويندې مایندې پریګ دې دغه مکتبونو ته او په دې خاطر چې نیمه د جامعې چې د موږ او تاسو اوس د موږ هم د خويندو مایندو تشکیل کړي او بدون لدیونه بدون د دوی له ونډې نه موږ او تاسو هیڅ کله نشو کولای چې دا جامعه پرمختللی کو او یا خپل پرمختګونه وکړي. ولی یو باسیواد امور به همیشه
ډیر مننه سلامت اوسه ستانګزې سب کور ودان وخت مو پوره شو د خبرونه د افغانستان د خصوصي پانتونونو د عام اړیکو او اطلاعاتو رئیس محمد کریم ناصری د پانتون استاد خوانی همت پانتون استاد مشتاق رحمان ستانګزې د پانتون مؤسس محمد داود اندړو همدارس د خصوصي پانتون مؤسسې وشمی څخه ډیر مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.